چې د مونږ پام ورواړوي. شهدا ته تللی وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ملاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول. ټایپونه وي، د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې، او دوی ورته نڅل او په زوره زوره یې ورته خندل. او در حال چې هلته هدیره وه او قبرونه وو، یعنی مونږ خپله پښیمانه شوي یو، نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچکې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیس هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلی مې د دوستانو چې جنگونه یوازې کلی او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچ چا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطح د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږدل. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځای ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دوی هم راغلل ښارونو کې جایدادونه هم کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
لاري بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي، نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپله هم لیدلي، مثلا دا باغې واشته که کله لاړ شي، دا زانګوګانې مثلا دا تفریح سي، دا ډېر اکثره خلک ځي همداسې ژوند ته بازابي او دا ښه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري، مثلا زه خپله هم داسې خور لرم، نو هېڅکله به هم دغو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نزاکت پوهېدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې، هرګز دا کار نه کوه. دوی هر څه د ایکنوسنتریزم هر شی پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري، لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم. دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره، خو یو مکړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وسول موږ باید د پولیس او نور خود دغه څخه مرسته وغوړو او دی مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. خصوصا په لویو ښارونو کې د میرمنو او کورنیو لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوالی هم یوه ستونزه وي چې ښایي ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو له کبله کوم چیرې په میله تللو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې که چیرې دولت د داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې که چیرې دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي، باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي، نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي. ځینې سایبانونه او چوکیو داشان ورته ولګول شي، یعنی ډېرې پیسې نه غواړي، او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي، او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شنونا هر طرف سمانک شغله
پختونو کدا یک بو یو طرف شغلا
گلا پڑے د موسم د نو بهار
په کابل کې بابر بن دوستانو هغه ځای دی چې دغه بن د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي، چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بن ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش دی موږ د عملیاتي په نامه باندې یادیږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري، هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانع ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځيږي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې که چیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی آزادی د انسان لپاره هغه آزادی ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دی هغه آزادی نه لري، او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي، او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو، په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نه شو او مخه ونیسو.
مزه یو ورځ د نوروز میله و چې باغ بارات ته تللی وم، دوه دنې نجونکیانې وې چې هغه بیچارهګانې غځې کې پلارې تېرېدلې وې، هلکانو ډېر سخت زورور وکړ، حتی داسې حالت مې ولیدل چې ورغلل، حملې پرې کولې، لاسونه یې ور اچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دي، او اوس فعلاً خو زه دې دولت نه سړی تقاضا هم نه شي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې و چې که چا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زما یو څه خود نه، باید موږ دا فکر ونه کړو چې زما یو څه. موږ ټول باید، خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاسو سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درد کس به موش دا خپار چې حالت دی که ته نن تا بل چاته وکتل په بده سترګه هغه تا تمن ګوري.
ډېره مننه. خواهش
کوم. موږ پردو جنګونو کې ډېر ګلالي وبیل، تیر یو څو کلونو کې موږ ډېر سپرلي وبیل، سنستر کنکای سو پیغلو کالی وبیل، غزل بیرخ سپینو کونترو سر راشا، مال پدین وی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خوخه مو په برخه، او په دې هیله چې نه څوک وزورو او نه مو څوک وزوروي. تاندې څنګه پای ته رسو، دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/tandisange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس موندلې شي، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولې شي، shafaq@rferl.org. خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، دا سی چی مست مست پٹو للار یما، دا چی بی نشی خمار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب آوال دے،
ماتله جنتا کابل خوله ده خوله ده ماتله جنتا کابل خوله ده
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر صفر درجه په ټیټو اوبو کې تر څلورویشت ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده سا د ده د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر یو سلو پنځوس کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یې شته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه وصلی برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي یې اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر لسو درجو پورې ټیټوي.
لس دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکات امر د بینډ شکا مثبت تغیرات
په دې اکلاس پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. سفر و سفر 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 دوا و څلور درې شپږ یو او یا هم سفر سفر څلور سوه وشل دوا دوا یو یو دوا څلور یاو یاو پینزه
چم خوگی